نوري لو زقلمنا صوتي صوتي
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قادر جلال اوف د تخنیکی چارو په سمبال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پلو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو وای چې د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړی ده. ښاغلی مجاهد نن د خبره پر خپل اکس شبکې افغاني ټویټر کړی ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې مشخص ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده. دا راپور چې نن یو نامه خپور کړی دی د 2023 کال د اگست له 15مې د 2023 کال د جون میاشتې تر 13مې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو او وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې دي. په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیونه او توقیف شکنجه او ناوړه چلنه او د جبري ورکیدو پیښې مسند شوي دي. په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و. د طالبانو حکومت بهرنی او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای چې دوی د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دوی په خوخه د څو ځلې مذاکرات وکړتو کړی دی. امیر خان متقی د سشنبه په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو پونو یو غونډه تویل دوی په دې برخه کې واضح لخیل خو سره د خبرو زمينه سازي کړې ده. د هغه په وینا سره لدی چې په دې خبرو کې پرمختګونه هم شوې دي خو په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولاتو دغه خبرو بهیر ودرول. طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال د څرګندونې کوي چې لدی وړاندې د پاکستان حکومت په ځلونو په افغانستان کې طالبان د ټي ټي پی سره په ژورو اړیکو تورن کړي دي. د پاکستان د پاوز مشر جنرال آسم منیر د روانې میاشتې په 9مه د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې وغونډه ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده. له نوموړي مخکې شمېرو پاکستانی چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وي چې طالبانو بیا رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبری اژانس کاسا ویب لیکونکي نیولای دي. د خبری اژانس نن پر خپل ټویټر محمد حسین ولایتی ویلي دي چې محمد حسین ولایتی د شنبه پورې د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبری اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و او د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم د ولایتی د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې طالبان له خوا د ویرانی اکاس نیول په داسې حال کې دي چې همدا مهال د افغان اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبریالان هم د طالبانو په بند کې دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس یولس پوځیان وژل شوی دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په دوو موټرو شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال اډې ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پوځ د یو چارواکي په ګډون یولس نور پوځیان وژل شوی دي. د یو چارواکي په خبره چې په سیمه کې د لټونو عملیات پیل شوي دي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. طریقه طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د برید مسؤلیت منه لیدې ولیدې چې په دغه برید کې اتلسو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د افغانستان او کرکټ د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو په نننۍ لوبه کې چې په سریلانکا کې روانه ده همدا مهال څلور پاکستانی لوبغاړي اوټ دي او تر دا مهال یو سلو پنځه منډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات درته وروسته وړاندې کوو. خبرونه مواوری دل وړاندې درته دا مطلب لرو. وړاندې باندې سره دا ووري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې وخت د طالبانو له پیازه لرې سدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام له تاسو زیات کارکوونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي یا شکنجه شوي او یا هم ورک شوي او نیول شوي دي. وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. دا به هم را سره واوري چې په نورستان کې د هغه زده کوونکو کیسه به درسره شریکه کړو چې دوی د دې لپاره چې درس ورکړي لیول رضایا خپل ښوونځي ته ورسي.
په لاره کې یوه شپه موږ باندې وځي پی نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ موږ نه د نفر په سر مصرف.
همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې په هلمند کې یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاص نو بیا موږ ډېر وسایو نه.
د نړۍ مطالبو ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت وایي وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام له تاسو زیات کارکوونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. یو نامه نن په افغانستان کې د پخواني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې د خبرې کړې دي. ارزو امید زهرمل ته زهرمل صاحب ستړی مشه کې تاسو سره د دې راپور نور جزئیات شریک کړئ.
یونا مام نن دا راپور خپور کړه. وی ویل چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د 2021 کال اګست میاشتې د 2023 کال تر جون د 10 نیټې پورې د مخکینی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه باندې د بشري حقوقو د نقض لا تاسو زیاتې پیښې دوی ثبت کړې دي. د راپورټ یونما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې عنوان ورکړی او زیاتوي چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ناسم چلند او غواخل شامل دي. د یونما پر راپور کې زیاته شوې ده په دې موده کې د مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یونما له قوله یو شمیر لومړنی نیول شوی بنخونو ته کې چول شوی او یا هم نامعلوم ځایونو ته لیږل وروسته وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ماموریت د بشري حقوقو مسؤل فیونا فریزر ویلي دي چې لومړی بخښنه وروسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی او خیانت دی او دا خی چې دا بخښنه په سم ډول نه د عمل شوی. دونه ما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخښنه په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خبر شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې عمله شکایتونه او سرغړونه ته رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یونا ما د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقض یو لجدي اندېښنو بولي او طالب چارواکو وایي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د راپور ته غبرګون ښودلی او په خپل ایکس شبکې دا راپور له حقیقت لري بللی او زیاتوي د دوی لوري او عمومي عفو په ټولیز ذاتو عمل شوی ده. خو مجاهد دا منل چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد چې په خبرې دی په جدي ډول سیړلې دي. د دې وړاندې یو شمیر بنسټونو په ځانګړي ډول ازادي راډیو هم یو شمیر راپور نه خبر کړل. البته مستند راپور نه و چې خودلی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو لوري په قصدي ډول باندې وژل شوی، شکنجه شوی او بندیان شوی دي. دغه پیښې ټول مستند وي خو طالبانو لکه د نن رد کړي.
ډېره زیاته مننه کوربدان امید زهر ملو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یو نامه د نوي راپور په اړه چې د 2020 کال اګست میاشت یا د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې روان بشري وضعیت څارلی او پکې راغلي و چې په دغې موده کې د طالبانو حکومت د پخواني نظام 800 مامورین، امنیتي کارکوونکي او چارواکي نیولي، شکنجه کړي او وژلې دي. په همدې تړاو باندې زموږ همکار مرسلین ارسلان د دغه راپور پر جزئیاتو د طالب لولوري د بشري حقوقو د نقص پر مسله د بشري حقوقو لفعال ماهر مومن سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې دا پوښتلې ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو وضعیت څه ډول و.
د طالبانو د راتګ نه وروسته په دې تیرو دوو کلونو کې د بشر د حقوقو کوم سرغړاوی چې لیدل شوی دی د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیر کم لیدل شوی دی. البته دا سه نو په خو حالتونه هم ول چې هغه ته د بشر حقوقونه ډیر زیات پایمال شوی ول. مګر په دغه دوه تیرو کلونو کې کتا سو دغه دیش مختلف برخې چې دي د بشر د حقوقونو هر یو تذویر شیا بلې کې بدبختانه طالبان لخوا نه د بشر حقوقونه پایمال شوی دي. نو په عمومي توګه دا ویل شو چې بشر حقوقونو حالت په افغانستان کې د طالبان پر اساس سره ډیر زیات وخیم شوی دی.
وقت د طالبانو لبیر تسنیدو وروسته د طالبانو مشر یو د عفو فرمان ورکه. آیا دا فرمان د دې عمل شو چې د خلکو د بشري حقوقو د نقص مخه ونیول شي؟ که د دې عمل شو چې خلک د طالبانو په دام کې ولويږي او د دوی د بشري حقوقو نقص ته زمينه برابر شي؟
یو خو د دوی دغه د عفو فرمان خلکو غولول، مګر لدی سره سره کوم خلک چې وتاونه دل پدې چې هیڅ پکې دی او دا افغانستان نه ول دی او راوته د افغانستان نه. نو بدبختانه کوم کسان چې یا خو ډېر مثبت بنا ولا وی پاتل په افغانستان کې یا دا چې چاره نه درلودله بدون دې چې پات شي افغانستان کې، نو دغه موارد چې دوی وایي چې دا تاسو موارد یو نام ما بررسی کړی دي تړلې دي، ما په نظر باندې کېدای شي چې یو بیلګه وي دغه جنایتونو چې طالبان ترسره کړي.
طالبان له نړیوالې ټولنې سره د تعامل هڅه کوي، هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي. نو که د بشري حقوقو د نقص موارد داسې دوام کوي، دا څونه کولی شي د نړۍ سره د دوی د تعامل مخه ونیسي او د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی په رسمیت پیژندلو معنی وګرځي؟
ګورې طالبان په فعلني حالت کې د دوو خواو سره مخ دي. یو خوانه دا کوشش کوي چې بین المللي رسمیت ترلاسه کړي، بلکې په بله خوا کې له دې سره هم مخ دي چې د دوی کوم یو توندلاري مشران چې دي چې د هغه ملایان چې د هغوی خبرو ته هم دوی غوږ کېږدي. نو دلته دوی د دوو ترمنځ راګیر دي. تر اوسه پورې دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي چې هغه د نور دنیا د دولتونو هغه خوښي ترلاسه کړي په دې چې دوی وپېژني. نو زما په نظر باندې دوی داسې کلک تصامیم تر اوسه پورې نه دي نیولي چې د بین المللي هغه کوم یو په رسمیت پېژندنه چې د هغې خواته دوی لاړ شي.
د بشری حقوقو فعال ماهر ممند و چې مرسلین ارسلا سره د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه باندې چې د طالبانو طالبانو په اړه باندې چې د بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې و خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له حکومت را وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې تېره شپه خبر کړی د لیکي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوې، بندیان شوې، د بیان ازادي تر پښو لاندې شوې ده او د بلکې تلفاتو راپورونه هم شته. د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې له دې ټولو سرغړونو لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو او ښځو زده کړو، بیان ازادۍ او ملکی مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړې. د سازمان په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ راوسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمېر ارقام خپاره شوي او لیکي واکته د طالبانو له رسېدو وروسته، یعنی د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر جون پورې، طالبانو 1230 کسان نیولي چې 1380 یې ښځې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا نه دي لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوي، خو طالبانو تر ډېره معترضې ښځې او یو شمېر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقونو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا یې هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو او له 100,000 ډېرې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تلو منع کړې دي. تر خوا یې د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبې په پرتله 25% کمه شوې. د بخښنې نړیوال سازمان داسې مهال دا ارقام خپروي چې طالبانو له محدود دولتي ادارو پرته ټول دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خوځو د کار مخه نیولې. کله چې هم د خوځو انجونو پس دا کړو کار د بندي سپرې کړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسأله بللې خو د طالبانو دا پرې کړه په نړیواله کچه په پراخه کچه غندل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلې دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته درې څلوېښت سلنه رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ یې سلور اتیا سلنه ښځینه او دوه پنځوس سلنه نارینه خبریالان بېدندو شول. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکیانو مرګ ژوبلې ته هم اشاره کړې او وایي چې د 2023 کال له اګست د 2023 کال تر مې میاشتې پورې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي. یاد سازمان دا نه دی ویلي چې دا ولسي مرګ ژوبله د کومې وسله والې ډلې د بریدونو له امله رامنځته شوې خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته که څه هم طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې خو وخت ناوخت د داعش وسله والې ډلې په حملو کې ملکي ژوبره اوښتې ده. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي بلکې تاوتریخوالی یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړي. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانان یې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لږکي په خطر کې دي. د طالبان حکومت د دې راپور په غبرګون کې د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا یو شمېر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړل. یو ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان شل کاله بیرته شاته لاړه، ولس یې وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربه او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یو بل مدني فعال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی مجاهدونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا له دوه کالو څخه په تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خنډ کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع سوله چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېناوستل.
خو د طالبانو حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي له خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لږکیو، د بشري حقونو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبریالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي، تر خو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادۍ د تضمین په ګډون له خپل سرو نیونو لاس په سر شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 2 کلنې مهسا امینې د مړینې د یاد کلیزې په درشل کې ایراني چارواکو د مدني فعالانو په وړاندې سختو ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري نه په دې راپور کې اورو.
په ایران کې د بشري حقونو مرکز وایي ایراني چارواکو د حقونو د فعالانو په ځانګړې توګه د ښځینه فعالانو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده. د مرکز پرون دوشنبې په یوه خبره کړې اعلام کې وویل په داسې حال کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې یو کال په پوره کېدو دی. په څه کم یوه میاشت کې 22 تنه فعالان نیول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د مرکز په وینا ایراني چارواکو په ټول هیواد کې د فعالینو په تیره د ښځینه فعالانو نیولو ته دوام ورکړی تر څو خلکو کې د ویرې وڅپه خپره کړي. امینی چې د اسلامي حجاب د نه مراتولو په تور نیول شوی او د پولیسو په توقیف کې مړه شوی، مړینې په ټول ایران کې اعتراضیه لارونو ته چې ساری نه دی لیدل شوی لاره هواره کړه. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون دوشنبې له ایراني چارواکو وغوښتل چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅه کړې چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغه ډلې په یو بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولي او توقیف کړي او په سوله ایزو لارینو سخت محدودیتونه وزه کری او همی پا هغو حدیرو کشید قربانیان امری خک شوی شناخته نرولی دی. پا این حال که ایران محسلین و سنفی شوراگانو ده تیری یکشن بی پورا زوال چه ده نوی خونیز کال تر پیلی دو او ده محسا همینی ده ملینی ده کال پورا که دو ده مخدی محسلینو پا تیر ده خزینه محسلینو پا لیلیو که سخت محدودتونه وزه شویدی ده شوراگانو پا وینا پا زنگری توگری خزینه محسلینو پا زینون لیلیو لکه ده تبریز ده فرهنگ پونتون ده خزو پا لیلی که ده سخت مقررات وزه شوید چه حقا پا زندانو کنه تدبیقیگی د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو په یوه راپور کې ویلي چې د دوبني سمستر د ازموینو په جریان کې د پوهنتونونو لخوا په لیلیو کې د وضع شویو محدودیتونو په ترڅ کې هغو ښځینه محصلانو ته چې په لیلیو کې اوسي په څلېرویشتو ساعتونو کې د یوه ساعت لپاره د ګرځېدو اجازه ورکړل شوې، په دې معنا چې هغوی درویشت ساعته په لیلیه کې اوسېدو ته مجبوره کړی شوي او که چا له لیلیې د باندې له یوه ساعته زیات وخت تیر کړی په اړه سمدستي امنیتي چارواکو ته خبر ورکول شوی دی. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو همدارنګه ویلي چې له دغو مقرراتو د سرغړونې په صورت کې د محصلې کورنۍ ته خبر ورکول کیږي، د محصلې کارت ضبطیږي او هم له لیلیې څخه له وتلو منع کیږي او د سرغړونو د تکرار په صورت کې په وړاندې نور انضباطي اقدامات کیږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان منډول ولسوالۍ پیاولي سکې د هغو څلورو تنو ښوونکو ژوند در سره شریکوو چې دوی لرې ځي ته د تدریس لپاره ځي.
دلته څلور ځوان ښوونکي ستړي ستومانه ولاړ دي. دوه ورځې کېږي چې له خپلو کورونو راوتلي او ایله اوس د بانډول لیسې ته راورسېدل. وای دندې ته د راتګ او کورون ته د تګ پر مهال د نورو ستونزو سربیره دیرش کیلومتره غرنۍ او سخته لاره په پخو وهي. د نورو په استازیتوب فیاض الرحمن رحمانی ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړي.
او مونږ څه کله د لغمان ولایت څخه نورستان ولایت منډول ولسوالۍ ته راځو نو په لاره کې یوه شپه مونږ باندې وځي پی نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره درې زره افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرفېږي. خو هغه ځای نه چې به مونږ کله راځو نو دېرش کیلومتره لاره مونږ د بانډول لیسې ته پیاده مزل کوو.
ښاغلی رحماني وایي د میاشتې شپږ زره اووه سوه افغانۍ معاش ورکول کېږي چې زیاته برخه ترې د موټرو په کرایه لګېږي.
او دغه معاش چې دا زمونږ ډېر کم دی، یعنې د میاشتې مونږ ته شپږ زره اووه نیم سوه روپۍ رتبوي معاش د دولت لخوا راکول کېږي. پوهنې وزارت څخه او د نورستان ولایت د پوهنې ریاست څخه دغه غوښتنه ده چې د امکاناتو په صورت کې دغه مونږ ستونزو ته یو پاملرنه وکړي. د لارې سفریا او که یو کم نور د امکاناتو سیستم برابرېږي نو موږ ته برابر دي.
د سیمې اوسیدونکي باید دوی خپل بې وسه او غریب دي، خو مسافر او ښوونکو ته د اوسیدو او خوراک څخه تابع کړي ده. په طالبي او د خیر ښېګڼې په نورو چارو کې فعال محمد یعقوب خان
د منډول اکثر سیمو کې د لغمان د ننګرهار د کونړ د کابل استادان په کلي کې د معلمې په صفت ډېره دي. دلته دا سرحدي سیمه ده او د موټرو رفت آمد کې را ډېر جګه ده او په یو رفت آمد باندې دوی خپل مکمل شپږ اووه زره معاش دي په کرا باندې لګېږي. دوی چې دلته راځي څلور میاشت پنځه میاشت دلته تېروي، بیا اکثر لارې چې دي پیاده وهي. دلته اوسېدو ځای چې دی د سیمې خلکو لخوا ورکړل
د منډور ولسوال مولوی غلام قادر حیدری راته وویل د ولسوالۍ ګڼ ښوونځي د ښوونکو کمی سره مخ دي چې له امله یې زده کوونکي ډېرې ستونزې ګالي.
بانډول لیسا استادانو په رابطه کې داسې تقریبا اوه کسان استادان لرو، تقریبا څلور پنځه کسان استادان کمبودي دي. او د مجموع ولسوالۍ په سطحه هر مکتبونو کې د استادانو کمبودي لرو. په دې رابطه کې مشرانو خصوصا د معارف صاحب نه اوتنه دا لرو د منډول لپاره توجه خاص کړو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې د بانډول په څیر اوږدې درې له سرکونو بې برخې دي. په یاد ولایت کې شاوخوا دوه نیم سوه ښوونځي شتون لري. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې ډېری مسلکي ښوونکي نه لري او چې کوم دي هغه هم له نورو ولایتونو ورغلي د ماشونو د کموالي او له نورو ستونزو سر ټکوي.
ازادي راډیو اوس به هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغېدونو غوښتنه کوي. وایي چې اکثر ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خمدید شدوي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غځېدلی سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنده او کفر ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلی سړک په زیات شمېر سیمو کې په سیندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو زموږ ته چې لاره جوړه سي پخه سي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارو نه.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي په د لس ساعته کې نو سره رسولي بار د مریض وفات وکي ګرځري کې.
د سنگین په نوم د ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتري کې پرتاغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسېدونکي د روغتیايي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلی سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یادې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسېدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
پوره لار خو ډېره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده. هغه چې بارانونه اوسي مندوونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي، هغه هم خرابه سي نه. نو لاره مو په پاخه اساسي ډول نه ده جوړه. لار مو مشکلات ډېر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلي دي وروره د تیرو جنګو کې.
دغه دیوه پیره دغه روغ نه دي مټه رسېدلې. موږ توانیا که اگر سره د خپل بچانو دغه لاره ګټي روزانه را پیدا کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر 40 کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونه پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ ازر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولی هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه وړ ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کفر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کفر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هلته افغانانو سره خورا ظلمونه کېږي په دا یاران کې. دغه نور خبرونه تې ته ورسېږي. دغه دی پاسپورت خلق دی راغلی دی، پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي، بیزې نه ورکوي. پشپو شپه ورته ناستې، بعضې 6 شپې ورته ناستې، بعضې 15 شپې ورته ناستې، بعضې 1 میاشت ورته ناستې. نو د جېبو پیسې یې هم وخوړلې، هغه هم باندې واش کېدې، باندې تمامې شوې. بله اوس نو دغه نه لري چې وی خوري، د خرڅې دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته یې واورې، دغه زموږ خبرې ته یې واورې. دغه زموږ په هغه کې دا یارانانو سره خبرې وکړې. دغه په سبو سبو پاسپورټیان دي ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي. بله دوی د کوره بالا یس نه ځي. بله دوی خو په یخو کولرانو کې ورته ناستې. مور بله په دغه سره ملاته ناستې، د سرو ګرمیو ته. بله په کیسه کې مو نه دي. بله نو
د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته نیکې هیلې سلامونه. بعد سلام ومنې. زه ذوالحق تکپره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجه کې د کلي څخه خبره کوم. نو تقریبا د ارمر ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادیا راغلي دي، سیم کارټونه یې نه پیدا کېږي. ارمر د ولسوالۍ ده په 100% کې 10% سیم کارټونه لري، دا 90% یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی ارمر د ده څه دا خواهش دی چې د ارمر ولسوالۍ ته سیم کارټونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په 100% کې 15% لري، دا 95% یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځای ورسوي. الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم، د آزادی رادیو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. دغه زموږ د معروف ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې دغه زموږ لار جوړه شي. نورو ته خدای سپارو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی مینی مای ترا ورسیدو. په دې برخه کې در ته 25 دقیقې بس لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت وین زبیلا مجاهد وایي د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړې ده. غلی مجاهد نن د خبره پر خپلې شبکې او پخوانی ټویټر کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي و داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د راپور چنانی یو نامه خبر کړی و د 2020 کال د اگست 15 د روان کال د جون تر دیشمې په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې تیر جمهوري نظام د چارواکو وسوال ځوکونو په وړاندې د بشري حقوقو سرغړونو تر 800 ډیری پیښې ثبت کړې وي چې په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیول او توقیف شکنجه او ناوړه چلن او د جبري ورکېدو پیښې مستند شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چور سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د پاکستان حکومت او جی ټی پی ترمنځ د دوی په خوښه د څو ځلې مذاکراتو کوربتوب کړی دی. امیر خان متقی د سه شنبه په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې یوازې له ښکېل خواوو سره د خبرو زمینه برابره کړې ده. هغه پوهینه سره دی چې د خبرو کې پرمختګونه هم شوي، خو پاکستان کې وروستي سیاسي تحولاتو د خبرو بهیر ودروه. د پاکستان د پاوز مشر جنرال اسم مندر روانه میاشتې په احمد خیبر پختونخوا په بل هيسر کې غونډه ویلې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت پاکستانی طالبان ته پناه ورکړې ده. له نوموړي مخکې اوس مېرو پاکستانی چارواکو هم ورته سرګندونه کړې وې چې طالبانو رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا او ویب لیکون کینی ولایتی د خبري اژانس نن پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې محمد حسین ولایتی د شنبه پورز د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی او د نیول کېدو په اړه طالبانو سره هیڅ ډول جزئیات نه شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم پرې تړاو څه نه دی ویلي. او په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په بریټ کې یولس پاوزیان وژل شوی دی. پاکستانی چارواکو ویل چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شو لام خیسو په سیمه کې د پاووس په دوه موټر شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه خودل په شرط مشال راډیو ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پاووس یو چارواکي په ګډون یو لسنه نور پوځیان وژل شوی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او له اړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کاپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتورانو وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، ولس د خیریه کارکوونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکوونکو په نښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي، په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکوونکي هم ولرو، خو لږ تر لږه د دوو ادارو کارکوونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لومړی هم سیدی صاحب خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودې او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب زموږ غږ لرئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو میلما او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګ کې مطمئنا د افراطي ډلو د غلطې پوهې پر بنیاد او مطمئنا د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واقعه. دا چې ملت به څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به څومره صحیحونکی رول ونشي لوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی، اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حاکمیت ته غاړه دی متاسفانه.
د نورو کور ودان سیدی صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دینی پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري، مثلا هم دا د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو په افغانستان کې په 23 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی، اما هم دا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي؟
سلامونه درنښت. له بده مرغه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي وسته، بلکې په تیرو 30 کلونو کې تل په نښه شوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نښه کړي دي تل هغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کوي، په افغانستان کې په تیرو 30 کلونو کې ځانګړې توګه په تیرو 30 کلونو کې هغه ډلې طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو د خوا دي، هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که هغه مثلا ماین پاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بل مرغه داسې بدمرغه جګړه کوي، یو وخت کې وی اغلته هغه دلته چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده پاکستان او ایران په څیر هیوادونه هغه چې هغه ډلې تمویلوي نو هغه همیشه بیا دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بېلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسینټورون بحث راځي نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل له دغه بدمرغۍ ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونه خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي نو بیا هلته دا د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نورو صحي برخو کې په ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نور قاعدې موسسې غړي چې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي دا تاسو په نښه کوي یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي خو بېلابېل ډول د ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي تر ډېره مثلا پخوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده. اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامغه ځای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکونکو هدف ګرځي.
ګورې په لوی انځور کې هو په بېلابېلو برخو کې همیشه دا پوښتنه رامنځته کېږي چې اوس په طالبان په قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یوه ډله ده اوس چې قدرت نیولی دی په سر کې څو کسان دي یا مشران دي هغه ممکن وغواړي چې د دوی دغه وضعیت او د دوی دا واکمني ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې دوی خپل وسلوال یا دوی خپل هغه جنګیالي روزلې دي په تیرو شلو پنځه ویشتو دېرشو کلونو کې څه ډول ذهنیت یې غوته ورکول شوی دی په کومو کمپونو کې چې هغه روزول شوي دي او په کومه عقیده چې هغه روزل شوي دي دا قدرت ته د رسېدو سره سم د یو عقیده نه ده بدله شوې نه د یو عقیده بدلولی شي. په لاندې خطونو کې په لومړیو دومو درېمو سطح یا کچه باندې چې کوم طالبان دي هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د ده په رقم نه وي ته کافر یې که ستا تګ د ده په رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې او دغه ډله چې د طالبانو دغه شمېر چې دی دا تر اویاو اتیاو فیصدو دی ځکه هغه د لاندې کچې طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلی دی یو د طالبانو امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید په ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي خپله طالبان دي هغه بې له دې چې یو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نښه شي بې له دې چې یو ته دا وویل یو ته شل کاله دا ویل شوي دي نن یو ته دا وویل چې دا کار مه کوئ دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري یو د طالبانو واکمنی چې دی اکوي یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي او هغه بیا د یو رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودرېږي. کله چې ولس یو نظام سمي ولر هغه نظام د شګو کور دی نو بیا کله چې دغه شګو کور رامنځته کېږي ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی نو نور کسان دی د طالبانو په وړاندې نور ترهګر ډلې فعال کی یوازې طالبانو په وړاندې نه کله چې یو کور به دیواله وي حتی د نور په وړاندې د فعالیت د لپاره یو څوک پناه ته اړتیا لري نور ترهګر ډلې د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلیږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلیږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي دپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي نورې ډلې بیا هلته فعالیت نشي کولی، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د یو عادي فضا رامنځته کولو دپاره فعالیت وکړي هغه په نښه کېږي او هلته په افغانستان کې نن هلته کېږي.
د خبرو نچوړ که زه راواخلم، داسې دی چې تاسو بېلابېلې ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې ستاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنګیالي چې ستاسو په نظر 70% دي هغه شامل دي. راځي سیدی صاحب ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لږ ذره خبرې وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پیل شو، پاتې وسته ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا یو کس راجیږي په مخه خپل افراطي روحیې سره دغه واکسیناتور وژني چې موږ تاسو عملا پیښې هم ولیدلې چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم 3 تنه واکسیناتوران چې ښځې هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی وجبه څه ده په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ما ته بل څه نه پاتې کېږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اخ وړاندیز یوناما ته کیږي چې چیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکړو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نه جوړه. معنا یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی یو ګوند او دی یو حرکت، یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف، چې هغه هلته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي. مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ما ته مخکې ویډیو پرته ده چې غلطه د ښځو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري. یو مطمئنن د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت دپاره څوک کار کوي معنی اجازه یې، دا حرام کار دی او د الله تعالی په ځین د مؤاخذې وړ دی او انشاءالله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دي او زمونږ ټولنه د دې مشکلاتو سره مواجه ده.
کور ودان. آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته مثلا بشري بنسټونه له دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅ کړي دي. بل لور ته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې شوي دي. بل لور ته کارکوونکي په نخښه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسه د خیریه بنسټونو کارکوونکي په 2 کلونو کې وژل شوي، چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پېښې؟
لپاره مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثره کی، ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیرو 2 کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه چې فعالیتونه مخ ونیول شي. د بېلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه شوې ده، زما سره په خبرونو کې چې کله د میلمانو په ځانګړې توګه د دې ویان ته زبیلا مجاهد مېلمه یې څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تیرو 40 کلونو کې د خپل جنګیالیو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی، دوی اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي، دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دوی کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تیرو 40 کلونو کې کله چې دوی خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، او دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تیرو 40 کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هغه جنگ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک همداسې غولولي دي. دا دن اعتراف دی، دی تاسو د نورو پر رسنیو په شیف کې دی دغه دلایل پاتل چې د دې د خپل هغه ټیټ پوړي جنگیالو یو د بغاوت مخنیوي لپاره وخت مهال لپاره دی د مکاتب بند کړي. دا د وینا ده، نو دا په دې معنی چې په ټولو مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنگولي دي، خلک غولولي دي، او د پردوی د اهدافو لپاره اوس چې څنګه ولدي واکمنی کوي. د انجینر د مکاتب وو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سوي دی، د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت سوي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کوم اړیکې چې دي په خپل دلیل باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نه شي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري ورل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړیتوب کوي. دوی درې
آزاد صاحب، کله په د بشري مرستو باندې تم شي، اوس څه کول په کار دي چې افغانستان ته بشري مرستې را جلب شي؟ ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل شوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، تبې خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکر طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله دا مهم موارد دي، او دا د دې باعث شوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپلو فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې پیرو باندې بندیز ولګېدی، نو هغو څو واره ولته دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده په دې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دقیقه سوې نه ده چې دوی د خپل فعالیت په هماغه شکل چې دوی تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځنډوي یا به کموي. نو لهذا دغه د طالبانو کړو وړو ته په کتار، د دې حکومتولۍ ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دي، یو ته په کتو، او دغو او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور له مخې، کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق له باندې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلی کړلی. نو دې په وړاندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې اوونیزي کڅوړې چې افغانستان ته ځي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث شوي دي او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده هغه به اغېزمنه شي او هغه منفي اغېز وکړي او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي دا شمېر د خدای نه کوي لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو دا ویره خورا ډېره ده چې دغه دا مرستې به خورا ډېرې هغه سي منفي تاثیر پر وکړي او خلک به د خلکو شمېر بدل د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي د هغو شمېر کې به خورا ډېر اضافه
وانه کور ودان. آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځئ چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول په کار دي اوس. خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډېره ده، لکه څنګه چې ما مخکې وویل څه باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا یې د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پرله پسې ښودل کېږي، که څه هم طالبان بیا دغه شمېرې تر ډېره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خرابه نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي؟ طالبان کومې تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپلې مرستې کمې نه کړي؟ ځکه دبلیو ایف پی تازه ویلي چې 3 لکه کسانو ته یې مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتني ډول یې مرستې ترلاسه کولې، او وایي چې که مرسته ورسره ونه سي د کال تر اخره به ممکن همدې شمېر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي. یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بېرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوی وسي؟
د مرستو کمېدل ثابته خبر ده چې د پاسه $1 میلیارد چې باید د مجموعی نه نور هم شوي $1 میلیارد کمېږي، چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي او دا هغه پرسن کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پوښتنه کېږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکاتب خلاص کړي، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي، هغه ورته سر خوري او وایي چې مونږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو، مونږه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دی هم چې یو شمېرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناف وکړي. یعنی دوی سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دوی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دې نه والوړي؟ په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت به هم تیر شي. د حق دپاره کار کول په کار دي. او ته ظالم یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او تر دې را هده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی. خو مونږ هم دې خو مخالف ناستو
کور ودان. سیدی صاحب مننه او سلامت سی. آزاد صاحب، تاسو د پای خبرې هم اورو. څه وشي چې افغانستان ته مرستې را جلب سي؟ د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنې په تېرو 45 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه ده لیدلې، لیکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې سارې په تېر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې چې دامه عمومي بلکې اضافه شي، او د دې لپاره چې څه پکار دی د افغانانو هغه ډایسپورا چې په نورو هیوادونو کې وسی یا په ځانګړي توګه په غرب کې وسی د همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیلو هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره دا مرستې رسوي. د دې سره باید خبرې وشي په متواتر ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم دا خلک چې دوی په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وزله کسان یا ټول افغانان به وزله دي هغه حالت داسې و زمينه مسايده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبي امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. درېم بحث دی چې ټول بحث به د طالب تور کېږي تر څو پرې چې طالب په واکمنۍ کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي هغه یوازې دغه بشري مسلو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولي دننه داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي. طالب کې تغییر راځي نو تر هغه پورې به په دغه سې مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي بدبختانه.
ډیره ډیره مننه. سلامت اوسې اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډیره مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.